احمد شبریم د ساجی راډیو د شپږ بجې د خبرونه د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه اسرائیل د ایران دننه نن پوځي اهداف په نښه کړی دي. په پلازمینه تهران کې چاودنې اوریدل شوي دي. عراق په خپله خاوره کې ټولې الوتنې ځنډولې دي او په سوریه کې هم اسرائیلي الوتکو پوځي اهداف په نښه کړی دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکوو. چین اعلان کړی چې له روانې ډسمبر میاشتې څخه به دا هېواد د افغانستان له صادراتو څخه تعارفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پرېکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د درې واړو هېوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پای لوبه کې خپلې سیالي لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالیانو په توپهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان یې هند ته د 206 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 168 منډې وکړې او و لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پای لوبې ته وځي. د جام پای لوبه به د یکشنبې په ورځ د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بې پیلوټ الوتکه پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د استونګ پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سیټي پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیز په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلې اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شوی. د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته. خو د ښاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسېدلي دي. د کیف ښاروال بیتالی کلچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي دي چې اور د دې لوړې ودانۍ په وروستي پوړ کې ولګېد. له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ښخولي وو. د سربیا ولسمشر وایي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد غړیتوب او دې هدف ته د رسېدو هڅې خورا مهمې دي. الکساندر ووچچ دا څرګندونې پرون د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا فان دیر لین سره له کتنې وروسته وکړې. ښاغلی ووچچ په بلګراد کې له میرمن فان دیر لین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اروپایي کمیسیون مشر له سربیا څخه وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له اعلامیو سره دې ځان تر دې زیات برابر کړي. سربیا له روسیې سره نږدې اړیکې لري او پر اوکراین د یرغل له کبله پر ماسکو د نړیوالو بندیزونو له عملي کولو څخه یې ډډه کړې ده. خو ولسمشر ووچچ تیره اونۍ د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې په غونډه کې د ګډون لپاره د ولسمشر پوتین غوښتنه رد کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د برید په اړه تاسو جزئیات درکوو. چین شمنه وکړه چې د افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي.
چین سره زموږ سوداګري شاید $650 میلیون ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر 10% څخه کم صادرات دي.
د کندهار د شورندام د صنعتي پارک د برېښنا ستونزه.
ما یو په نامه برتي د مخکې له کجکی چې هغه لا یو څو مر د مخ تلیر ساتاو اوس ټول شهر ته څلور ساته پرچایور کې موږ ته دوه ساته پرچایور
په اورسګان کې
دا غیر اور نه نه شابه ست خپل واسه نه ما مو خطا کې ربات
د ترن کوټه ستوګن د کرکټ د معیاري لوقاله غشتنه کوي. دوی وایي د کرکټ مینوال زیات دي او یو مناسب میدان هم د دې لپاره نه لري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په پیل کې به د ایران مسلې ته مخکړو. د ایران او سوریه په پلازمینو کې لوی چاودنې اوریدل شوې دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل د توغندیو برید کړی وو. هغه وخت اسرائیل ویلی وو چې خپل غچ په اخلي. د ایران دولتي تلویزیون ویل چې د تهران شاوخوا څو ستري چاودنې اوریدل شوې دي. د تهران یو اوسیدونکی چې د نوم نه اخیستو په شرط خبرې کولې، اسوشیټډ پریس اژانس ویل چې لږ تر لږه وو چاودنې اوریدلې دي. د ایران دولتي تلویزیون د تهران شاوخوا د شپږو چاودنو خبر ورکړی دی، پرته لدې چې سیمه مشخص کړي. نیمه دولتي ایرانی رسنوی ویل دي چې تهران ته چیرمه په کراچ شهر کې هم چاودنې اوریدل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې په شیراز کې هم د چاودنو شخ اوریدل شوې دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وویل چې د دوی پوځ دقیق بریدونه کوي. د اسرائیل پوز په بیان کې وویل چې د ایران رژیم او پسیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه شکل اکتوبر لومې را پدې خو په پرلپسې ډول په اسرائیلیانو بریدونه کوي، چې په دغه کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکي واد په څیر حق لري چې جواب ورکړي. د اسرائیل دفاع وزیر تیر اونۍ دومره ویلی وو چې د د پوینا دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به پریکړي. سی این این تلویزیون د سپین ماړی د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن په دې بریټ کې لاس نه لري. سی این این تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دی په نقشه کړی. د ایران نیمه دولتي فارس اژانس ویلي دي چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه سوي دي. تر اوسه د تلفاتو او اووشتو ورانیو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وی سرچینی بی بی سی ته وویل چې متحده ایالاتونه پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې متحده ایالاتونه مشارکت نه ده کړی. خو دې سرچینی ویلي دي چې واشنگتن وارلمخې د اسرائیل له بریده خبر شوی وو. بل لورته عراق په خپل ټولو هوایي ډګرونو کې الوتنې وځنډولې. د سوریه دولتي خبري اژانس بیا یا سنا بیا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزی او جنوبی سیمو کې یو شمېر پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. سنا په پلازمینه دمشق او شاوخوا کې هم د چاودنو خبر ورکړی. اسرائیل لکلونو رئیس په سوریه کې له ایران سره تړلې اهداف په نقشه کوي. خو د پروسه شکل اکتوبر لومې را پدې خوا چې حماس ټلې د اسرائیل دنه حمله وکړه، د سوریه په خاور کې د اسرائیل حمله زور اخیسته. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترهګر ډلې په توګه پیښنه. پر ایران د اسرائیل د بریټ پاړه مو کار ستا سره جزئیات تر لاسه کړل. په خبرونه کې به وړاندې له تاسو سره شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
د سوداګری په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې ده چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له سازو سره د درې وړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې برخه واخلي. تفصیل په دې راپور کې
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې لر روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی یو هیوادول ډلې تر ټولو لږ پرمختللې دی. د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولی، خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید $600 میلیون ته رسیدلې وي، ولې دغه تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، 95 سلنه واردات ده. ولې د هغه لپاره باید موږ تاسو په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
لدې پریکړې یو ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوی کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د 1.5% زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او با صلاحیت دولت شتون ولري چې په بینالمللي محافلو کې کچېرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خودلې دي چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لاري له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکو کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نو موري دفتر د هم وایي چې د طالبان حکومت هڅه پیل کړي څو د واخان غرنۍ لارې چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د ګډون په اړه خبرداري ورکړه. شاغلی زیلنسکی ویلي دي چې روسیا غواړي تر سبا پورې د شمالي کوریا سرتیري په اوکران کې ځای پر ځای کړي. روسیې په دې اړه راپورونه نه تایید کړي او نه یې رد کړي دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیه غواړي د روانې یکشنبه تر ورځې چې د اکتوبر 28مه نیټه ده د شمالي کوریا پوځي ځواکونه په اوکراین کې ډیر کړی. ښاغلی زیلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د استخباراتي سرچینو په حواله تمه ده د شمالي کوریا د ځواکونو لومړی ډلګۍ د اکتوبر د 28مه او 28مه ترمنځ د جګړې سیمې ته واستول شي. هغه ویلي دا اقدام ښایي چې روسیا په ښکاره د جګړې پراخول غواړي. زیلنسکی پر روسیې او شمالي کوریا د اغیزمن نړیوال فشار غوښتنه وکړه څو په نتیجه کې دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو د مسوبو منلو ته اړ شي. نوموړی زیاتوي نړۍ د روسیې اصلي نیت چې د په وینا د جګړې دوام دی په څرګندویني. زیلنسکی ټینګار کوي چې په همدې دلیل د نړۍ د مشرانو لخوا یو اصولي او قطعي غبرګون اړین دی. د اوکراین پوځي استخباراتو تیره پنځشنبه اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو حضور لیدلای دی. د اعلان لمخې د دې ځواکونو لمړنۍ ډلګۍ د اکتوبر په 28مه هلته ځای پر ځای شوې دي. له دې مخکې متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د شمالي کوریا 3000 پوځیان روسیې ته رسیدلي دي. په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن وویل روسیې ته د سرتیرو استول د پیونګ یانګ لخوا مسکو ته د وسلو له استولو وروسته بل اقدام دی. اوستین زیاته کړه چې شنون کې د وضعیت ارزونه کوي او یادونه یې وکړه چې پیونګ یانګ ښایي له روسیې سره د مستقیم مرستې له کبله له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ساتلایت د هغو تصویرونو په اړه چې په روسیا کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور ښیي د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل. اوکراینی ځواکونو په 13 اگست میاشت کې له روسیې سره په ګډ سرحد کې په کورسک سیمه کې پراخ عملیات وکړل او ځینې سیمې ونیولې. کیف وایي له دې سیمو د روسیې د حملو پر وړاندې د حایل په توګه کار اخلي. په عین حال کې د اوکراین سیمه ییزو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په دوو سیمو کې د روسیې حملو شپږ کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د دونیتسک د ختیځې سیمې والي وادیم فلاشکین وویل روسي سرتیرو پر یوه پوسته خانه برید وکړ چې په نتیجه کې دوه تنه مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. لبلې خوا د خرسون د جنوبي سیمې والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې پر اوو ویشتو سیمو له هغې ډلې پر خرسون ښار د روسیې په حملو کې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پروکودین زیاتوي چې د روسیې پوځ د سیمې مهم تاسیسات، مخابراتي ستنې او د استوګنې سیمې په نښه کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر او د راتلونکو انتخاباتو کاندیدا کاملا هارس پر ایران د اسرائیل لبرید خبره شوی او روټرز آژان سرګندوي چې اغلی هارس تحولات لنشتي څاري. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رای ورکوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ سفی الله سانکزی راپور لري.
د 2024 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازې کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلی وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رای یو ډول مشارکت دی. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادیو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رای حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازي لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازي لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوې. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ټرمپ ته رای ورکولو ډاډ وکړه. که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باوره رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څخ پلوی سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لګ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټول انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لګ تر لګ 200 ټاکنیز رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رای له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رای ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې خپل سیال هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رای کم وو، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د ایران په اړه تازه خبر دا ده چې د اسرائیل پوځي راډیو خبر ورکړ چې د دوی حمله په ایران باندې لا هم روان دي او د ایران مرکز تهران وشتل دي. له عراق بیا دا خبر لرو چې د عراق سیمهیز چارواکي د دغه هیواد په شمال کې د صلاح الدین له ولایت خبر ورکوي چې هلته د چاودنو ژغونه اوریدل شوي دي، خو تر اوسه معلومات نشته چې د دې چاودنو علت څه دی. روزګان ته ورسو، د روزګان کرکټ لوبغاړي له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د لسکونو رسمي کرکټ ټیمونو سره سره د لوبو لپاره مناسب میدان نشته. جزئیات په دې راپور کې.
دا روزګانی کرکټران دي چې د خلکو په شاړو مزګو کې د لوبو لپاره د مناسب میدان نشټوالي لامل په لوبو
کې
رحیم الله چې په روزګان کې د کرکټ یو لوبغاړی دی وایي د لوبو لپاره هیڅ رسمي میدان نه لري او اړ دي چې په شاړو مزګو کې لوبي وکړي.
دا زموږ میدانونه چې ډیر زیات خراب دي، ګرد سره ډبري دي، فیلډینګ ډیر زیات نه پښکې کېږي، بل پر یو خپل ورسي د فربل خوازي.
عبدالخالق چې د کرکټ بل لوبغاړي دي وایي هر ورځ د ټپونو او زیاتو زیانونو لويري سره مخ دي کله چې لوب کوي.
د ټول روزګان د ځوانانو غشتنی دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو د میدان لرو، هغه چې ته لیدون کو دا ټول کتون کولې دي شګلری موږ بیا په کسان ته درول چې دا شګم ټول کړی دي، په سر به بیا نه پکیږي. نو د ولسوالۍ کسان چې ترازی یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړو، د میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطح دوه میدان موږ نه لرو.
نکی بلاوی ډیر ځوانان کرکټ ته لیوالتي لري، خود مناسب میدان نشټونی د پرمختګ مخه نیولې ده.
دا خچمر منه دونه زحمت باسه په دغه مړه د خپل شوکا سا غواړي چې خپل کې پنړیواله لوبي کې منه ځینې خلک غواړي چې موږ خپل غواړو چې منه اوس لوبي وکړو او موږ چې په دې شګو کې بازی کو خاص د موږ د شوک په خاطر موږ ډیر منه ډیر مينو سره لرو.
شپولا چې د کرکټ د وی لوبډلې مشر دی د ازادي راډیو سره په خبري کې ویل چې رزګانی ځوانان ډیر استعداد لري، خود ځای نشتون د دې پرمختګ محدود کړی دی.
نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅه وکړو چې نړیواله لوب ته لار پیدا کړي. نو موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي، موږ ته شان راکړي، موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو موږ بیا چار ځای ورسو التمون پرېجم نه باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه عام خاص پر په دغه کې ټورنمنټونه ورته جوړیږي چې میدانونه راته انتخاب شي. دغه موږ د کرکټ بورډ سره دغه غوښتنه
د دې ترڅنګ د روزګان نور عام اوسیدونکو هم وايي کرکټ د ځوانانو لپاره د روغتیا او سالمي بوختیا لپاره ډیر شدي. دوی د کرکټ بورډ نه غواړي چې روزګان ته پاملرنه وکړي او د لوبو لپاره رسمي میدان جوړ کړي. محمد کریم او شاولی د ترنکوټ اوسیدونکو دي، د ازادي راډیو ته وویل
او دا ځوانان به چې موږ تشویق کو، دا به ځوانان به چې موږ دې ته تشویق کو چې دلته کرکټ، دلته فوټبال، دلته مکتب، دلته مدرسه، دلته سنټر، دلته درس، دې ته تشویق نشي چې دلته عمل وکړي، دلته بد اخلاق خبري وکړي، د دې سره بیا ځای خبري وکړي، د دې سره کنځل وکړي، د دې سره وکړي، د دې سره دا وکړي.
ضرورت یو معیاري میدان ته لرو، ځکه داسې میدان ته چې وستلته داسې ډبرې دي نو لوبغاړي ډېر پستون زکې دي، هغه شې خوږي جې زغاری جې لاسی خوجیږي نو د سی لوبنس کولای لکه پر یو چمن باندې.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین هم د لوبغاړو ستونزې منی، خوای د لوبغاړو ستونزې له مرکزی ادارې سره شریکی کړي دي. د یادی ادارې مشر خیر الله افغان وایي مرکزی ادارې ورسره ژمنه کړې ده چې په دغه ولایت کې به یو لوبغالي جوړوي. د اورزګان د کرکټ لوبغاړي او عام خلک له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې ته پام وکړي او په دې ولایت کې د کرکټ لپاره مناسب میدان جوړ کړي. دی وايي د مناسب ځای نشټون د ځوانانو د پرمختګ مخه نیولې ده او کله لوب لپاره سم میدانونه برابر سي نه یوازې دا چې د کرکټ د پرمختګ لامل به وګرځي، بلکې ځوانان به له ناوړه کړنو هم وژغورل شي.
facebook.com/azadiradio
په کندهار کې صنعتکاران د بریښنا د کم شکایت لري. د دوی په وینا له کلونو تیرې دوه وروسته له هم د کندهار په صنعتي پارک کې دایمي بریښنا نشته چې دوی لګنو ستوند سر ورسره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کندهار صنعت او معدن خونی مسولین وای چې د صنعتکارانو د برښنا سونزې څوزله د طالبانو له حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه د دې سونزې د حل لپاره کوم اقدام نه دی شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار شهر په ختیس کې موقعیت لري، لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېرې د عمومي برېښنا پر ځای له برقي جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغیزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسیدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل سوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطا باسي دا ټول بدلې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبر سوې دي. نور ولایتو کې د نور خارج سفر کو نور تراله ایران ته د ایران سره راځي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای سفر کو نه راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دي. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې لا دلته یو سولر یو څو تخته کې شول دي، او هغه چې برق عمومي ورنه کېدی برق نه تللی، نو هغه هم بس یو خطای ستودیا او کندهار تر ټول پاس پات دي. تاسوینه راځي اوس وګورئ د مرغیدانی فابریکا وه د وسلار انتقال څو پوسټونه مخاصه.
د کندهار د برېښنا یوازنی سرچینه د کجکی بندي خو دغه بند یوازې د کال په لومړی څلور یا پنځو میاشتو کې څلور وساته د برېښنا تولید ورته لري. د دې مودې ورسته د اوبو د کمشلامل برېښنا کما او محدود کیږي، چې د کندهار شهر او صنعتي پارک برېښنا لنوبتي وی سره مخ ده. اجی محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې 12 ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپل تولیدات پر مهال لستوند سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی د مخ کلا کجکی چې واغلا یو سو وای سو مر د مخ سلیری ساته اوس ټول شهر ته څلور ساعته پرچاویر کې مشته 12 ساعته پرچاویر کې 12 ساعته مټ برق لرو. هغه په دا 12 ساعته کې اتلس وار زی او راځي زی او راځي برق نسته. برق ما دې په نامه برق دی او ساده جنریټر چالان دی برق نسته. چې راځي هم یو دوه دې کې درې دې کې راځي هغه زمشته در غټه تاوان زیات تک چې پې پروتلې کار شروع د کار په مابین چې وقفه ورکې هغه پې به ورځه کرشته به ورځه سکرپټ به ورځه بیا باندې مال دینمو غانی سوځي نور تاوانونه راترسي درګټه تاوان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت په ورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې تمه وه د برېښنا ستونزه تر یوه حده راکمه کړي، خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولیا وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسي کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه جکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلې لین ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټۍ لامل پرې کیږي. اجی محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسول دی وایي د برېښنا د پرله پسې قطع لامل صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کیږي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نشي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نشي تلای، ځکه که مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکی سره تر دورایي پورې د لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکی ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم د ترانسفارمر دی. هر ګړی چې شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوسمهال د لین غزولو چارې تر غزنی پورې رسیدلې باید په چټکۍ سره تر کندهار وغزول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولای سي د کجکی د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوي پوره کړي. سید سرور امانی چې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر دی وای د طالبانو له حکومت په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تمه لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټک شي.
د کندهار صنعت ټکنی دی، عمده علت د برېښنا نشتون دی یا کم شتون دی. موږ دا ستونزه په وار وار اته د مشرتابه مقام ته لا هم د ستونزې رسیدلې ده. د دې پروژې جریان لري ترڅو کندهار ته برق راوړل شي. موږ د 1500 ولټ د شبکې پرانستنه پروسه شکل وکړل. دی ویل چې په نو میاشت کې به دا شبکه تکمیلیږي. دغه څخه اوس هم چې موږ کار ته ګورو دا کار لا 50% نه دی تکمیل.
د کندهار صنعت او معدن خونی د معلوماتو لمخې دا محل په دغه ولایت کې یو سلاویا تولیدي فابریکې فعالیت لري چې ډول ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي تولیدوي. صنعتکاران وایي که چیرې دوی ته منظمه برېښنا ورکړل سي نو د تولیداتو زیاتېدو ترڅنګ خلکو ته د کار فرصتونه هم برابرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه شول.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. پر ایران د اسرائیل د بریټونو دوهم موج روان دی. یو شمیر امریکایي او اسرائیلي رسنیو د وال سټریټ جورنال او هارارتس په شمول د دې حملو خبر ورکړ. سی ان ان تلویزیون هم د بریټونو تایید کړی دی. د ایران د سپای پاسداران تنشتی رسنی تسنیم ویلی دی چې په تهران کې د دفاع هوا ډزې اوریدل کیږي. بل لور ته چارواکي خبر ورکوي چې عراقي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې ټولې الوتنې ځنډېدلې دي او په سوریه کې هم اسرائیلي الوتکو پوځي اهداف په نقشه کړی دي. چین اعلان کړی دی چې له را روان ډسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان پرون په خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړی. د دفتر په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې وړو هیوادونو اساس په پنځشتي راتلونکي کې په دیاړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلی د هند الف لوبډلی ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډله تیر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالي لوبډلی ته د شل منډو په توپیر ماتې ورکړه. عبدالیان به د یکشنبه په ورځ په پایلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د روسیې په بي پيلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استوب پر یو ودانې ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سیر هیپاپ کوي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیز په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلې اور د ودانې څو اپارتمانونو ته خپور شوی دی. د سربیا ولسمشر وایي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب او د هدف ته د رسیدو هڅې خورا مهم دي. الکساندر ووچچ دا څرګندونې پرون د اروپایي کمیسیون له مشر اورسلا فان دیر لین سره لکتنې وروسته وکړې. ښاغلی ووچچ په بلګراد کې له میرمن فان دیر لین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اروپایي کمیسیون مشر له سربیا څخه وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له اعلامیو سره دي ځان تر دې زیات برابر کړي. موسم د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژدې ورسره کوي.
جنجال دی په زور در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یو ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپل خواخه داسې کوي چې خپل ځوان ان خبر هم نوی
د ځوانانو په حقوق نه پیږي د نکاح کولو یا د غختنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرتي بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کې واده ورسره وکړي.
نن امدا موضوع چیروم ملتیم وکړی قدر من اردن کو دا موضوع روخانه دا چه کوژده او واده کول دی ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکي زهره جنت په دې هکله وایي
دغه ډېرې وجدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پېښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه نجلۍ او یو هلک چې یو بل یې خوښېدل البته غوښتل یې چې د نجلۍ سره نکاح وکړي. خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یو جنۍ انتخاب کړي، یو نجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه نجلۍ په قتل رسول کېږي. او دا خپله یو واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تیره شوې وه ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې نجلۍ قتل کېږي یا وژل کېږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. همداسې نورې ځینې پېښې یا ځینې قصې تېرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغور ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلام نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د نجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، نجلۍ خو بیخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغوی هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د نجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تېر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم نجلۍ هم هلک، دا هغوی ژوند دی ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت یې څه کېدلی شي زموږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، به هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو به له ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبرو، نو نجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوهه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بې ننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا میړانه بولي چې خپل خور خپل لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، ولې د هغې ته خوښې، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه نجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دو ناپوهه دی، جهل کې دی، تیاره کې دی، خپل زده کړې نه دي کړي، خپل په پوهه نه پیږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پیږي، د هلکانو په حقوق نه پیږي، د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یوه نجلۍ انتخاب کړي، یا ولې زما زوی دی. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې افغانستان کې چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی، ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي. ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغل دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا ده بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاری دي.
ا افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې اواز کوژده نه بلکې د ژوند ټولې مهمې پریکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د دې حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټول عمر یادیږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکی که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی دی. نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی، د انتخاب ته یا دې حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي. دا دې حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی.
که چیرې داسې نه کیږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
کالکان ته ارزښت ورنکړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کېدی سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحت وي، یو بل نه به راضي نه اوسي، یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پرځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کېږي. او که چېرته خپل رضا سره هغه په شرعي اصولو سره برابر وي، حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړې چې کله هلک نجلۍ سره غواړي واده وکړي، نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله مبارک ته یو ځوان راغی، ورنه پوښتنه وکړله چې عطر یې وهلې ول ډېر خوشبوي بوی ته نن ته ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. هغه ورته ویلې چې واده مې کړی وایي تا هغه لیدلې؟ نو هغه ورته ویلې چې هو بالکل مې لیدلې. بس رسول الله مبارک چپ شو، یعنی د سره رضایت وخود. بل حدیث کې راځي همداسې چې یو ځوان راځي، همداسې خوشبوی بوی ترې نه ځي. نو پاک سوتره منظم و، دنه رسول الله مبارک پوښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشحاله وایي، کوژدان سومه وایي، آیا تا هغه لیدلې؟ وایي نه. نو رسول الله مبارک ورته ویل وایي تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور او پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل کالک وی کجلی وی دی ته باید د انتخاب حق ورکړي.
بله، څه فکر کوي ولې کورنۍ خپل اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او په خپل زړه پریکړه ورته کوي؟
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج ته رسیدلې ده. کمور پلاروي کوم مثلا ترونه یې کدغه یا نیکی، زمونږ په ټولنه کې خوده رسم او رواج ده چې همیشه مشرانو ته د دغه مسایلو انتخاب ورکول کیږي. علم یا پوها یا د خپل د دې مسایلو څخه دوی پوره آگاهی نه لري، نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته په مثلا پښتو وایي د ناوړه رواجونه دي، مثلا داسې ډېر رواجونه سه چې قرباني ځوانان او نجونې دغه انتخابونه چې مور پلار کوي یا مشران کوي، د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي. نو دلته باید دوی ډېر دقیق اوسي، او د دې عمده مشکل زما په نظر ناپوهي ده.
نو څه ویل لري دا ډول کورنیو ته؟
نو زمونږه هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې که هغه د هلک وي که د نجلۍ وي، پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي، تر څو چې الله هم ترې خوشحاله وي، رسول هم ترې خوشحاله وي، او د خپل اولادونه هم ترې خوشحاله وي. که دغه اولادونه یې خوشحاله ژوند ولري، طبعا دې سره مور او پلار خوشحاله وي. او که چیرته دوی ته حق ورنکړل سي، نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي، دغه ټول مشکلات د همدې له وجې راځي چې دوی په خپله خوښه دا انتخاب نه ده کړی. نو تر یو حده پورې که دا موضوع وزغمي چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله، بالاخره نور تنګیږي له دغه د مور او پلار له انتخاب نه. تر یو وخته کېدی سي چې د خپل د مور او پلار د احترام او د عزت دپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کړي. خو په دې موضوع مطمئن نیم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي، نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشاله نه وي. نو مور پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، داسې عملي مثال لري په خپلوانو کې په کلي کې چې دغه رقم ناخواه واده و او بیا څه رقم ژوند و، کوم سره ته ویلی سي؟
تر اویا او اتیا فیصده پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور او پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده، بل خصوص په ولایتونو کې. په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور او پلار کوي، او بیا زامن مجبورن مکلف، یعنی په دې دا ځان خپل عزت او ابرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي، خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. پښتو ده د مور او پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ ته راتلی سي. که چېرته دوی ژوند تریخ وي، نو مور او پلار ورته انتخاب کړی وي، نو د دوی ژوند تریخ وي، نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور او پلار باید لاس واخلي، اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
کابل کې د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. لنموري سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره ورو
پخپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګری د ټاکلو په ډول لرو. دا الحمدلله زموږ استاد سو د اسلام په مبارک دین کې هم خپل څنګه ځای لري. حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم جلی ته چې دوی د خوښ انتخاب کوي. البته ځینې اصول قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استاد سو د پښتنې په تړاو باید د سی وایم چې هو لبد مرغه سیمون په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېری بدی پیښې لرو. زموږ خپل سترګو لیدل حال هم همداسې یو څه دی. ډېری ځوانان دي، ډېری ورونه دي، ډېری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي. دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولای سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپل شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پرېکړه کېدله حتی زه بیخي خبر نه وم. زما په حق زما کورنۍ تصمیم نیولی و، لیکن یو خبره باید وکړم چې زه خپل کورنۍ چې کوم انتخاب زما لپاره کړی زه فعلا راضي یم. لیکن داسې ډیر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي. په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډیری ځوانان هیڅ خبر نه وي. په خپل خوښه مور پلار تللي، په خپل خوښه انتخاب کړي، په خپل خوښه ورته یو څوک کړي، بیا لاغي ورسته ورته زنګ وایي چې روزانه تاته هم کوزده وکړله، هغه خوراکي خبر هم نه وي زما ته چیرته کوزده کړي کنه. نو دا ډېرې بدې اغیزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم موږ دغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي.
بالکل ګورئ، دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده، دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري، د دوی د یو بل شتون دی یو بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه، دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې د یو بل پر وړاندې. یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده، اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده. زما په اند له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګری اړیکه ډیره نږدې ده. یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري. په دا مډرن نړۍ کې موږ غواړو څوک نه لري. نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاواله مې اوڅه اسانه ده، لیکن زمونږ ټولنې کې هغه هم سخت دی. که خیې که بدی که خرابې تب ور سره خپل عمر تیروي. نو بدی پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات، دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه، دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه بل منځ ځي، دوی ترمنځ بد چلندونه راځي، اخلاقي مشکلات راځي، دیو بل پر وړاندې به ستونزې ایجادې، دیو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادې، داخلي مداخلات په نور اړیکو کې راځي. دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړیږي، په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي، په دې سره قومونه اخته کیږي، په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي. دا تجربه موږ لرو. جنگونه رامنځته شوي دي، وژنې پکې سوي دي، قتلونه پکې سوي دي، یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي. ځکه چې وروسته بیا د دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه، دوی غاړي کې هغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي. موږ او تاسو د یو انسان په توګه دغه یو فکر وکړو، سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو. دا د دې د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند، د ده په فکر، د ده په ذهن، د ده په روحي حالت باندې اغیز لري. دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې په اړیکو باندې، کاري چاپېریال کې په اړیکو باندې اغیز لري. موږ تاسو به ډېر خلک ګورو بیرون ګرځي، ډېر غمجن دي، ډېر پریشانه دي، ډېر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري. مثلا ډپریشن ته ځي، دوی ژور خفګانونو ته ځي. ډېر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده. نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حالت.
بله، څه فکر کوي کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي؟ او بل اړخ بیا دا ده چې که په کوم ځای کې کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زه کوزده کوم، د کورنۍ لخوا ورته ویل کیږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی، حال دا چې دا موضوع عیب نه ده. دغسې مسایل څومره تاسې شاید یاستئ؟
بالکل، دغه مسله شته. دود او ناسم رواج له ډېر پخوانه پاتې شوی دی کنه، دا حق ورته نه ورکول کیږي. یو پخوانی دود دی، پلار او مور دوی غواړي بیخي یعنی اولاد په هر چیز کې دوی باید واک او صلاحیت ولري، او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد یې مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي که نه. خو یوه ډېره مهمه مسله دلته باید خبره وکړو، که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوي که نه، دلته بعضې نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایي هلک انتخاب کړي انتخاب یې کړي، اصلا حقیقتا منطقي بحث دا نه دی. منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکۍ جلۍ د فلانکي لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګري سي، دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي. دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي، وخت ورکړي، هغوی هم راسي جلۍ وګوري، کور وګوري، خلک وګوري. که چیرته هغه کوم شرایط چې موږ او تاسو ته اسلام ټاکلي دي، کوم شرایط چې هغه منطقي او ښه دي، هغه باید وسنجي، په ډېر ښه توګه سره وسنجي. د هغې وروسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته ووایي، منفي اړخونه هم خپل زوی ته وایي، او خپله پرېکړه ډېرې منطقي ډول ورته وایي چې زویه که چېرې زه دا خبره که در سره نه منم په دغو دلایلو در سره نه منم. یعنی دلته خو بیا داسې نه کېږي که نه زموږ ټولنه کې، دلته ورته وایي که منې ومنه که نه منې جنجال دی، په زور یې در باندې منی. یعنی دغه ډول مې مشکل لرو، دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته، زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه، نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه، کله اولادونه پکې افراد کوي، کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي، او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې. بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ ستاسو په خلکو کې راکمه ده که نه نسبت نورو ټولنو ته. دلته یو پلار ډېر ښه نه پوهېږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکړم، ډېر ښه نه پوهېږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي، د هغه رضایت په دې اړیکې کې څومره مهم دی. ډېر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بله مسله دا ده چې ډېر وخت کورنۍ نور مشکل که ورسره نه لري، بیا ورته وایي چې دا فلانکۍ خو زموږ دیقان تیر شوی دی، دا فلانکۍ غریب دی، دا فلانکۍ بېوسه دی، یا دا د فلانکي قوم نه دی، دا د فلانکي سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام له نظره دا خبره درسته ده. که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی دا خو ډېره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري او انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو، همدا خپل مزدوري ده او مزد ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنی نه ده چې یو څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې دې بلچي وهي یا ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو، دا زموږ او ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزوری نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. کوي د اسلام له نظره پر دې باندې بحث کوو. ګوري اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده، ته تورې ته سپینې، ته په قوم چې شی، ته په ژبه چې شی، ته په نژاد چې شی، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبرې د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت له هغه چانه چې هغه ډېر مالدار وي، ډېرې پیسې ولري، خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه وي. دا ډیره دقیقه مسله ده.
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې دوی ورته ووایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما گزاره ورسره کیږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتماً منئ. ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه شي او ورته ووایي چې دا ژوند زما ده، زه خپله باید تصمیم ونیسم؟
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګورې ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بچ کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، به د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار خبره مني، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي. خو لیکن ځکه لاړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، خلک وپوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګورې دلته یو ستونزه بله دا ده، زموږ ډیر ځوانان هغوی دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفی نظر ورکم، یا زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه. دا تاسو د پښتنه ډیر اساسي ده، دا د ډیرو ځوانانو مشکل دی. هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کی. ځوانانو ته زما اول وینا هم دا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط ده چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید داسې وشي چې موږ او تاسو که چیرته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای، دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپلو خویندو سره ډېرې ښې صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپلو تره زامنو سره، خپلو ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپلو خالګانو سره موږ خو ډېرې ښایسته اړیکې لرو په خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نشي ویلی، هغوی سره دا موضوع شریکه کړه او هغوی ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی لاړ سي، د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغیزه نه کوي، یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور و پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي په دغه اساس کوي. د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته ووایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنې موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډېره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چیز منفي اړخ هم باید د یو چا ته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنې په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو، او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري، هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قناعت ورکړي. بلکې چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو، باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپله کورنۍ راضي کړو. هو، که چیرته زه دغه جلۍ په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوم، د دغه ځانګړتیاوې لري، دغه دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولای شي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تا سره کورنۍ اختلاف کوي، ته باید حوصله وکړي، بیا یې ورته ووایه، بیا یې ورته ووایه، دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، کراسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان تخپلې غوښتنې لري، خپل انتخاب لري. دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولادو سره، او تر یو حد د خپل غوښتنو نه، د خپل نظریاتو نه تیر سي په زور په اولاد باندې مني؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. ګوري، حقیقت دا دی چې هر مور او پلار ته ځواني دغه مرحله تیر کړی ده. غوزه دې ته حیران يم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپل هم لري، هغه خو د خپل فکر وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې دوی خپل تیر ته ور نه ورګرځي. زه چې کله په ځوانۍ کې وم، له ما سره زما په اړیکه کې څنګه چلند شوی دی، مثبت دی، منفي دی؟ ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړیکه، هغه خو به هیڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي. ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو. نو پکار دا دی چې دې سره په ډېر نرمښت چلند وسي، په قناعت باندې چلند وسي، د خپلو اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي، او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي. ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده، لکه د هغه خاوند ته. ځکه هغه خپل ټول ژوند لاغوي سره تیري، بیا وروسته غمونه هغه خوره کوي ګالي. مور و پلار خو به کوم څوک کله ژوندي یا به نه، یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کېږي. خو که چیرته دوی دغه ډول کړنې کوي، دا خو د دې تر څنګ چې د دغه نجلۍ ژوند هم خرابوي، د دې هلک ژوند هم خرابوي، د دوی په خپل شخصي ژوند کې هم د دغو ستونزو او مشکلاتو درد دوی ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
لیوانی مین کرماشتا بیا بنا سرا رجدی چیگر زم لیوانی بغمو لیوانی مین کرماشتا بیا بنا سرا رجدی چیگر زم لیوانی بغمو لیوانی مین کرماشتا بیا بنا سرا رجدی چیگر زم لیوانی بغمو ستم دے غم دے غرد پاسا دلے ونے مینے دلاسا ستم دے غم دے غرد پاسا دے تصور پتال سنگی گم دی خول زانا سر رجدی چی